د سحر 9 بجې شروع دونکو نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د 2014 میلادي کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پیلو. په دیوالنې خبري غړی سلام پښتونخوا کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان په خیبر او روزه ایجنسو کې د پاکستانی پوځ د تازه عملیاتو په اړه معلومات درکو چې ویل کېږي په ترڅ کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. دغه راز په افغانستان کې د اوبو له منابعو د ګټې پورته کولو او دغه هیواد د سولې د بهیر پر موضوعاتو رپورټونه درته لرو. د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ په نننۍ سلام پښتونخوا خبرونه کې د ځوانو پښتنو سندرغاړو سندرې هم دروو. خو ورزو اول بوریوال کاکړ ته چې مهم خبرونه پرې نوو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان فوج په خیبر او رکز ایجنسی کې د شاوخوا 30 وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په زندانونو کې دي د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي، او د امریکا سینټ منظوري ورکړې ده چې سینیټر جان کیری دي د دې هیواد د بهرنیو چارو راتلونکی وزیر شي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د دوی جټ الوتکو د خیبر په لری پرته سیمه تیرا کې په دوه توی برکت وچونه او ناکې کې بمباری کړې ده چې په نتیجه کې شاوخوا 30 وسلوال وژل شوی دي. د دې پوځي چارواکو په وینا په دې بمباریو کې یو شمېر وسلوال ټپي شوی او د دوی ځینې مرکزونه هم لمنځه وړل شوی دي. خو وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د بمباری په داسې حال کې شوی دي چې له تیرو څو ورځو راهیسې د خیبر په تیرا میدان کې د انصار الاسلام وسلوال ډلې او تحریک طالبان ترمنځ خونړۍ نښتې روانې دي چې په لسګونه کسان پکې وجل سوی دی. بل پلو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په اورکزی ایجنسی کې هم د جنگي الوتکو په بمباری کې د وسلوالو د مړو شمیر 400 رسیدلی دی. په لنډو کمر سیمه کې د نهې په شپه شاوخوا 2 بجې د پاکستان امنیتي ځواکونو بمباری کړې وه. تر دې وړاندې په سیمه کې د بمباری له امله 9 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپي شوي وو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په زندانونو او توقیف خانو کې دي د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر ویلي د اصولونو له مخې دا اداره د هغو کسانو نمونه نسي په ډاګه کولای چې په زندانونو کې یې د سختې شکنجې او بد چلن په اړه دوی ته معلومات ورکړی دي. د افغانستان په یو شمېر زندانونو کې د بندیانو د شکنجې او بد سلوک په اړه د ملګرو ملتونو د ریپورت له خپرېدو وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی امر کړی چې حکومت دې په دې اړه له یوناما سره یو ځای څېړنه وکړي. د یوناما چارواکي وایي له افغان حکومت سره د نورو اسنادو د شریکولو لپاره اړتیا ځکه نسته چې مخکې یې په دې اړه کافي شواهد او اسناد ورسپارلی دي او په ترتیب شوي رپورټ کې د هغوی نظر ځای کړی دی. د افغانستان په خوست ولایت کې د سولې د عالي شورا سیمهییز چارواکي وایي کچېری په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې یو شمېر کورنۍ سیمهییز او نړیوال خنډونه لري نسی نو رواني هڅې به سم نتیجه ورنکړي. په خوست کې د سولې د شورا یو غړي عزیز الله ځلاند مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د اعتماد لومړني شرایط برابر کړي.
تر ټولو د مخه دا ضروری ده چې دوی ترمنځ متقابل اعتماد رامنځته شي. څنګه د اعتماد رامنځته کیدای شي؟ دا به هغه ګذشتونه وي چې دواړه خواوې یعنی افغان حکومت او مخالف خوا څومره ګذشتونه کوي د سولې دپاره، یعنی څومره توان په ځان باندې مني.
د خوست د سولې د شورا غړو په حکومت کې پراخ اداري فساد، د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې او د وسلوالو مخالفانو د یوش مشخص ادرس نشټوالی د سولې په بهیر کې د بریالیتوب په وړاندې نور خنډونه بللی دي. د امریکا سینټ منظوري ورکړې ده چې سینیټر جان کیری دی د دې هیواد د بهرنیو چارو راتلونکی وزیر سي. د سه شنبه په ورځ 4 نوي کسانو د جان کیری په حق کې او 3 کسانو یې پر ضد رای ورکړه. جان کیری به له سوګند پروتوکول وروسته د میرمن هیلری کلینټن ځای ونیسي، کوم چې له تیرو 4 کلونو راهیسي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده. په سینټ کې د جان کیری د ټاکل کېدو په اړه دا رای له هغه وروسته واچول شوې چې د دې هیواد د بهرنیو اړیکو کمیټې د نمو نوموړي د نامه منظوري ورکړه. جانکيري له تیرو څلور کلونو راهیسې د دې کمیټې مشر پاتې سوی دی. جانکيري په ویتنام کې پوځي پاتې سوی او د 2004 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ډیموکراټانو امیدوار و. ملګرو ملتونو نن یعنې د چهارشنبې په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس رابللی دی چې د شام د ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو ارب ډالرو غوښتنه وکړي. په شام کې د کړکیچونو حالاتو له کبله شاوخوا 100,000 کډوال د دې هیواد ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي او هلته میشت دي. د شام لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ګډ استازي لخدر ابراهیمي ویلي دي چې په شام کې د تشدد خوف تر انتها رسېدلی دی. د هغه په وینا په دې لړ کې حکومت او یاغیانو دواړو ظلمونه کړي دي. لخدر ابراهیمي د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته خبرداری ورکړی دی چې ولسمشر بشار الاسد کېدای سي چې اوس له واکه لاس وانخلي، خو دا هیواد د هغه په وینا د ټولو په وړاندې ماتیږي. د لخدر ابراهیمي دا څرګندونې له دې وروسته مخې ته راغلي دي چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو په وینا په الیپوشار کې لږ تر لږه د 15 داسې کسانو مړې په مرمیو ویشتل سوي میندل سوي دي چې لاسونه یې تر شا ورتړلي وو. د اپوزیشن فعالانو د دې تور پر حکومت لګولی دی، خو په سمدستي توګه دا نه ده څرګنده چې د دې وژنو تر شا څوک وو. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که کانګرس ونشي کولای چې په مناسب وخت کې د امریکا د مهاجرت په قانون کې د بدلون په اړه ګامونه پورته کړي، نو دی به په خپله د قانون مسوده جوړ کړي او د کانګرس له غړو به پرې رای وغواړي. ولسمشر باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د یوې وینا په ترڅ کې وویل چې واشنگټن باید اراده ولري چې دغه مسله بالاخره حل کړي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږی چې پکې د دغه رپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان د قبایلی سیمو سلګونه خونځي په بمونو سره الوزول شوې دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د دغه سکولونو د بیرته جوړولو کار یې پیل کړی دی. د افغانستان د روغې جوړې باروان بهیر څرنګه له کامیابۍ سره مخ کېدای شي؟
ټول هغه ده چې د افغانستان هر وګړی به هغه کې نظر ولري، حمایت وکړي او هیڅوک له خپل انساني حقونو څخه بې برخې یا محرومه نه شي.
او هغه کوم عوامل دي چې له وجې د پښتنو ځوان کول په ډول ډول نشو اخته کیږي؟
لوی فیملی دي، نوکر نشته، پیسې مصیبت سره ګټي، ذهني پریشانیاں دي. پورا علاقه کې افغانستان پاکستان منطقه کې جنگونه دي.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې د پښتو د نو سندرغاړو سندرې هم اوري. لمشال ریډیو سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې اوریدل چې په خیبر ایجنسی کې او هم په اورګزو کې د پاکستان پوځ الوتکو بمباری کړی دی او داسې ویل کیږي چې په ترڅ کې یو شمېر وسلوال وژلي دي. دا وخت را سره د خیبر ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستړي مشي وایو او د دغه چې کومې بمباری شوې دي کړه ته ووایي چې دا څه وخت وشوي او د پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه تاسو سره څه معلومات دي؟
ډیره مننه هارون بادشاہ جی. دا د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره ورځ د پوځ جټ الوتکو د تیر پدوتوي براګټ وچونه او ناکې کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړي دي چې په نتیجه کې خواوشه درويشت وسلوال وژل شوي دي، یو شمېر جوبل کړي دي او د دوی ځینې مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو د دومره مرګ ژوبلې په اړه باندې لاس نه وی ویلي او دا بمباری په داسې حال کې کیږي چې د تیرې جمعې د ورځې رئیس په تیرا میدان کې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان منځ خونړۍ نښتې دوام لري چې لسګونه کسان پکې وژل شوي او جوبل شوي دي. او بلخوا د انصار الاسلام ډلې ویاند سادات اپریدی ویلی دي چې دوی د خیبر سنگر مورچه بیرته د وسلوالو ناخستې ده او د تیران هیچا هم کډې نه دي کړي او ټول خلک یې دلته د وسلوالو طالبانو پر ضد راپورته شوي دي. بل دا چې قاضي محبوب الحق په تیرا میدان کې د شورا اجلاس کړی دی او په هغې کې ویلي دي چې مونږ په تیرا میدان کې ټولو سیاسي ګوندونو ته د خپل انتخابي کمپاین چلولو دعوت ورکوو او دلته کې دوی امن قائم کړی دی او بلې کومې وسلوالې ډلې ولکې ته به دغه پرېږدي. همدارنګ د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې مونږ په تیرا میدان کې د امن په خاطر انصار الاسلام ډلې سره یو معاهده کړې وه او چې یو بل سره به مونږ نه لرو، خو چې کله انصار الاسلام په بېلابېلو وختونو کې زمونږ 9 طالبان ووژل او زمونږ لارې یې وتړلې، نو د هغې وروسته مونږ دا پرېکړه وکړه او د دوی په ضد دغه یرغل وکړ.
تاسو کړه دا مو وایي چې په دغه تیر چې کومه بمباری اوس وشوي، پرون چې تاسو خبره وکړه او یا دغه وسلوالې نښتې چې دوام لري په دغه سیمه کې، نو په دې کې ملکی وګړو ته دغلته ولسي وګړو ته هم مرګ جوبلا اوختې ده، تاسو خبرونه شته سره معلومات په دغه اړه؟
بالکل، ولسي وګړو ته هم پکې مرګ جوبلا دلی ده، خو دلته کې د ټلیفون او مواصلاتي نظام د نشتوالي له امله داسې زیات
کره معلومات مخې ته نه راځي. ډېره مننه. اوریدونکو، بل پلو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په اورګزای ایجنسۍ کې د جنگي الوتکو په بمبارۍ کې د وسلوالو د مړو شمیر 44 ته رسیدلی دی. په لنډو کمر سیمه کې د نهه په شپه شاوخوا 2 بجې د پاکستان امنیتي ځواکونو بمبارۍ کړې وه.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پل وشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال ترڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخه په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو، اوس ورځو اسلام آباد ته چې دغلته زمونږ خبریال سراج زهیر له دغه ځای مونږ سره د ټلیفون په لیکه دی. سراج، تا ته ستړي مشي وایو، او داسې خبرونه دي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د را روان چې کوم انتخابات دي په ملک کې، د هغې دپاره د ضابط اخلاق باقاعده منظوري ورکړې ده، نو څه معلومات لري په دغه اړه تاسو؟
ډېره مننه هارون باچا. څنګه چې تاسو الیکشن کمیشن په د دې ضابط اخلاقو په باقاعده توګه منظوري ورکړی ده، نو هارون باچا زه به تاسو ته ووایم چې دا په دې باندې تر ډېرې وخته دا را روانو چې فیصله به په دې باندې کېږي، خو تېره ورځ چې کله د سیاسي جماعتو د مشورو او هغه لړۍ چې کومه هغه سرته ورسېده، نو الیکشن کمیشن په 46 نکاتو باندې مشتمله د ضابط اخلاقو منظوري ورکړله. چې زه به خپل اوریدونکو ته یو څو په لنډو ټکو کې ووایم چې په دې کې به لومړی خدای دې چې صدر، وزیر اعظم، ګورنران او دغ رنگ د نگران حکومت کوم یو غړی، هیڅ یو غړی به په انتخابي مهم کې حصه نه اخلي. هغه بچا د دې تر څنګ په ترکیاتي کوم اسکیمونه چې دغه اعلان بنه کوي، وال چاکینګ بنه کوي، او سرکاري فنډونه چې دی نو هغه به هم په اشتهاراتو باندې سو خرڅ کولی نه شي، او دغ رنگ زنانه به چې دی نو هغه څوک د ووټ نه نشي منی کولی، ځکه چې په ځینو وختونو کې داسې مخې راغلي چې زنانې د ووټ اچولو نه منی کړي دي. دغ رنگ به د وسلې نمایش هم نه کیږي، او د پولینګ نه پسل گزا فاصله باندې با یو قسم داسې نیوی چې هغه بینر لګي، هغه داغي ته د بینر لګول اجازه نه وي، او یو امیدوار با داسې هم نه چې یو امیدوار ته اجازه نه وي چې هغه د پوز یا د عدلي خلاف خبر وکړي یا په سنسه شکل باندې، او دا په کې هم ویل شوی په دې ضابط اخلاقو کې چې په میډیا باندې په دې دوران دباو نشو ګرځول چې یا ته زمونږ سو کمپین چلو یا داسې طریقه کار باندې زمونږ مهم وړاندې بوزي. او هارون بچا په 48 گھنٹې کم اتسل گھنٹې چې دا غینه مخ کې با په هر قسمه جلسی جلوسونو باندې بندیز وي، او دا په ځابطه خلاف کې په باقاعده توګه ویلي دي چې چا د دې کوم یو امیدوار د دې خلاف ورزي او کلاله د دې ځابطه خلاف او د شپږ څلوېښتو نکاتو نو د هغوی خلاف به اکشن اخیستی شي او هغوی به نه جوړی شي.
صحیح شو. ډېره مننه سراج ظهیر کور دې ودان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
اور دن کو سرازو خپل یو رپورٹ تا پا اسلام آباد کے دے وی سرنیز ادارے لخوا پخپور کل شوی یو رپورٹ کے ویل شوی چے پا تیرو درو کلونو کے وسلوالو پا خیبر پختونخواو کبالی سیمو کے سلګونه خونځي په بمونو سره الوزولې دي. دا چې وسلوال ولې یوازې د پاکستان د پښتون میشت سیمو سکولونه تباه کوي زموږ همکار مجید بابر په خپل دې رپورت کې د دغه پښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
په اسلام آباد کې د شخړو د سار یوې ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په تیرو دریو کالو کې د وسلوالو لخوا په مکمله او جزوي توګه د ورانو شوو سکولونو په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي دي چې د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې په خیبر پښتونخوا او د وفاق د انتظام لاندې قبایلي سیمو کې 1.3 سکولونه وران کړل شوي دي. راپور دیاتوي چې ترهګرو یوازې په تیر یو کال کې په خیبر پښتونخوا کې 250 او په قبایلی سیمو کې یو کم ډیر سکولونه په بارودی موادو الوزولي او تباه کړی دي. په اسلام آباد کې مې د دغه راپور خپرولو ذمہواري ادارې کنفلیکټ مانیټرینګ سنټر ډایرکټر عبدالله خان نو پوښتل چې د سکولونو په اړه د دغه راپور ترڅنګ آیا تاسو د دې په سببونو هم کوم څېړنه کړې ده چې وسلوال یوازې په پښتون میشت سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کوي؟ نو هغه وایي چې
داسی یو وجه ښکاري چې د وسلوالو د موجوده نصابي تعلیم په اړه تنگ نظر فکر څرګندوي. اوا خبره چې ګوندې دوی ځکه سکولونه په حقیقي چې په دغو سکولونو کې پوز کیمپونه جوړ کړی دي او د هغې د رد عمل په توګه په حقیقي نو د مثال په توګه ثوابه ضلع کې خو نه د وسلوالو کیمپونه شته نه په دغه ځای کې فوج شته او تر ټولو زیات سکولونه په دغه سیمه کې تباه شوي دي. نو دا څرګندوي چې وسلوال د سکولونو موجوده نصابي تعلیم په لادینیت مبنی ګڼي. حالانکه په پاکستان کې چې کومه لیبرل طبقه ده هغه په دغه نصاب تعلیم باندې هم نیوکه کوي او وایي چې په دغه نصاب کې مذهب ته ډیر ځای ورکړی شوی دی او بل دا چې سکولونه یوازې د خیبر پښتونخوا په پښتون میشتو سیمو کې په نخښه کیږي خو په هزاره، ابټ آباد، هری پور او مانسهره کې سکولونه بالکل نه دي تباه شوي.
ہزارہ میں ہمیں کوئی مانسے رائے بتباد ہری پور میں صرف کوئی سکول وہ تباہ نہیں ہے.
راپور کی راغلی دی جی پتیر یو کال کی دا قبائلی سیمو پا ممندو کی تر ٹولو زیاد شپاڑ سکولونا تر دی راپور تر برابر ولو تباہ کل شوی دی. دا دی تر سم خیبر کے نہ او پا باجور شمالی او جنوبی وزیرستان کی یو یو سکول ترہ گرو تباہ کرے دے. خو پا پیخور کی دا قبائلی سیمو لپارا دا تعلیم دا سانگی ڈائریکٹر جنرل محمد ہاشم خان بیا پا قبائلی سیمو کی پتیرو سو کلونو کی دا تباہ شوی سکولونو شمیرا زیات خای او وای چی
یاره دا هو لکه دا د دې سره وزه اتفاق بده نه کومه چې هم سره پټا کې څه تقریبا 300 او 80 سکولونه ذکر نه دا د بمی چودونو کې دا شي یلا تبا شي نو اوس پورې هو زمو سره په نار تو ساوث کې دې د سکول بلا شوی بالکل نه ویل البته دا چې دې کا په عملیاتو کې مطلب دې بل سکول نه خراب شي ویل نه نو په هغه د دوباره بحاله لپاره زمو سره خپل یو پروګرام دی هغه موږ سکول چې مانده دې موږ یو ای او سعودی گورنمنٹ او مختلف ڈونرز پر باندې موږ هغه سره خبرې روانې دي په عمر اوسه پر موږ او اویا سکول نه چې دي ته ورکړي دي او پای باندې موږ به ډول مومند وږي هو تقریبا پای کې لږ ډول سکول نه کمپلیټ شي دي او موږ یو اول کړی دی. کنه
عبد الله خان وایي چې څه هم د پنجاب او کشمیر په ځینو سیمو کې د 1300 سیز راهیسي د جهادي کیمپونو او د دغه جهادي مفکوري سره تړلې ډېرې ډلې شتون لري خو هغه چره هم سکولونه نه دي پنه خکړي او د په خبره د هغه وجداده چې هغه وسلوالو په جدید نصاب تعلیم مبنی سکولونو کې زده کړې ترلاسه کړي او په قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې چې کوم وسلوال دي هغه د مذهبي مدرسو نه فارغ دي او جدید نصاب تعلیم ته د لادینیت په نظر ګوري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې افغانستان باید له هغو اوبو نه پوره ګټه واخلي چې دا مهال له دې هیواد څخه گاونډیو هیوادونو ته جریان لري. ولسمشر کرزی د سیشن به پورس په کابل کې د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې د غراز ویل چې د هیواد په هر سیمه کې باید خلک له اوبو څخه د ګټې اخیستنې پر مهال ډیر احتیاط نه کار واخلي. په دې اړه جزئیات له کابل د نسیم شفق په دې رپورت کې.
ولسمشر کرزی پر هغو سندونو د بندونو پر جوړولو ټینګار وکړ چې دا مهال گاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي. جمهور رئیس کرزی وویل چې په افغانستان کې د اوبو او د برېښنا د تولید د وړو او لویو بندونو جوړول اړین دي او دا د دې هیواد د ودې او پرمختګ لامل ګرځي. خاغلی کرزی د سه شنبه په ورځ د اوبو د تنظیم په دریم ملي کانفرنس کې څرګنده کړه چې افغانستان باید له خپلو اوبو څخه ډیره ګټه واخلي او ګاونډیو هیوادونو ته هغومره اوبو ورکړي چې هغوی حقدار دي.
د افغانستان ډیر اوبه همسایګانو ته ځي. همسایګان زموږ د اوبو څخه استفاده کوي. افغانستان ضرورت لري چې پر دغو اوبو باندې بندونه او د برق دستګاوي جوړ کړي. موږ به ټول هغه کوشش وکړو چې زموږ همسایه چې څه د دوی حق دی هغه ورسي. خو زموږ همسایګان هم په دې باید پوه سي چې افغانستان هم د ترقي حق لري، افغانستان هم د ښه ژوندانه حق لري او دا حق افغانستان هرومرو غواړي.
ولسمشر کرزی وویل چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د واورې او باران کم اورښت په خپل سر د ژورو ساګانو ایستل او داسې نور په دې هیواد کې اوبو کمې کړي او دا د هغه په وینا یوه جدي ستونزه ده. خاغلی کرزی له ټولو خلکو نه وغوښتل چې له اوبو څخه په ګټې اخیستنې کې احتیاط وکړي او د اوبو د ضایع کېدو مخه ونیسي. په عین حال کې د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل وویل چې افغانستان په یو ډول د اوبو له کموالي سره مخامخ دی او کچېرې دې مسالې ته جدي پاملرنه ونه شي نو د ده په خبره ښایي چې په راتلونکي کې له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره لاس او ګریوان شي.
افغانستان در معرض تغییرات جدی و رو به افزایش
افغانستان لمخ پر ډیر دونکو اقلیمی تغییرات سره مخامخ دی چې له عمله د تودوخه درجه لوړه سوی او د اورښت اندازه ډیر کم سوی ده. که وضع هم داسې روان وي او په دې برخه کې جدي اقدامات ونه سي نو شاید په راتلونکي کې د خوراکي موادو له قحطۍ او د اوبو د کموالي له درکه له نورو ستونزو سره مخامخ شو.
وسایل مشکلات ناشی از کمبود آب مواجه خواهیم بود.
محمد اسماعیل وویل چې د افغانستان په 15 حوزو کې د اوبو د یو دیرش لویو بندونو د جوړولو پلان شته او همدا اوس د په خبره د اوبو د زیرمه کولو پر څه باندې سلو وړو بندونو کار روان دی. د افغانستان ډیری اوبو د مهال ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي. سره له دې چې له دې اوبو څخه پر ډیری ګټه اخیستنې ټینګار کیږي خو ویل کیږي چې په تیرو 11 کلونو کې په دې برخه کې لازم اقدامات نه دي شوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 521،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، په دې ورستیو کې د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو بهیر تیز شوی، خو د ښځو د حقونو لپاره کارکونکي وایي که څه هم دوی د جګړې ختمېدو هیلې خوشاله کړي، مګر د طالبانو سره د مذاکراتو له وجې د خپلو حقونو په بایللو هم ویریږي. بشیر ګواخ په دغه اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې تر 2014 کال وروسته بهرني پوځیان له افغانستان څخه وځي، دغلته د طالب وسوالو سره د مذاکراتو بهیر کله یوې خوا د سولې لپاره هیلې زیاتې کړي نو بل خوا یې د ښځو اندېښنې راپارولې. دوی وایي که طالبان د حکومت برخه شي نو کېده شي حقونه یې تر پښو لاندې شي. د بشري حقونو د ادارو په وینا طالبانو له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د خپلې حکمرانۍ په مهال د ښځو د حقونو د سرغړونو په شمول له بشري حقونو په پراخه سرغړونې کړي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي شینکی کړوخیل طالبانو سره د مذاکراتو په اړه وایي
چې په افغانستان ټول ورځي او ښځې او ځل بیا له انساني ژوند نه بې برخه کېږي. اصلا هغه څنګه سوله نه شي ویلی، ځکه سوله صرف په دې معنا نه ده چې صرف جنګ نه وي، ډزې نه وي او وژل نه وي، بلکې که چیرې یو انسان په خپل کورني ژوند کې مسؤوله نه وي او خپل انساني حقونو څخه برخوردار نه وي، زه فکر کوم ته دا سوله نه ده، ځکه چې آرامش خو په یو هدیره کې هم آرامش نه ده، ځکه چې هلته جنګ نه شته، هم هلته ژوند نه ده، بلکې هلته ټول مړه دي. نو په همدې خاطر زما په نظر باندې سوله هغه ده چې د افغانستان هر وګړی په هغه کې نظر ولري، حمایت وکړي او هیڅوک له خپل انساني حقونو څخه بې برخې یا محروم نه شي.
د روسو کې د بشري حقونو ادارې هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو سره د جوړجاړي په مهال باید د غوی له بشري حقونو د سرغړونو او پر نورو جنایتونو سترګې پټې نه شي. خو د پارلمان غړی اریان یون وایي که د افغانستان په موجوده پارلمان کې د طالبانو په شان پر سرغړونو تورن نور خلک کې ناستی شي نو د طالبانو مخه دې هم نه نیول کیږي.
اول دغه پریکړه د دغه کسانو په ارتباط باید پل دریز واضح چې هغه کسان چې نن په پارلمان کې ناست دي او په سلهاو خلک یې وژلي، وطن یې وران کړی، ملي شتمني د افغانستان چور کړې ده. افغانستان خلک د هر چی نه ډېر ضرورت سولې ته لري. که چېرې قانون تطبیقېږي، اول دې په دغه کسانو باندې تطبیق شي چې په افغانستان کې د پنځم منزل نه ښځې لاندې راخطا کړي، یا د بریکوټ په سینما کې ښځې مخکوب کړي، یا په سلهاو نور فجایع ترسره کړي، اول دې په مورد کې تطبیق شي، بیا د وروسته د هغې به ګورو چې د نورو په ارتباط بیا تطبیق شي. خو که چېرې دوی مسؤلیت لري او ناستې په پارلمان او په اجرایه قوه کې، نو بیا ضرور نه ده چې د نورو په مقابل کې هم دغسې یو نظر دوی ولري.
افغان پارلمان کې د ښځو د حقونو د کمیسون غړي حمیدا یوسفی په حکومت د طالبانو د ورګډولو لپاره شرطونه ږدي او وایي
طالبان زموږ اساسي قانون نه مني، د ښځو حقونه نه مني، احترام ورته نه لري. نو افغان حکومت بیا په کوم دلیل د طالبانو سره خبرې کوي او دوی ته په مرکزي حکومت کې د برخې ورکولو خبره کوي؟ که دوی زموږ اساسي قانون ومني او د ښځو په حقونو قانه شي، نو بیا کېدای شي چې موږ خپل داخلي طالبان قبول کړو.
شاید قبول کړم.
د افغانستان اساسي قانون ښځو ته د نارینه په شان د تعلیم، کار، انتخابولو، انتخابیدو او په آزاد توګه د تجارت او کاروبار کولو حق ورکړی. د نېشنل ډیموکراټیک انسټیټیوټ نړیوالې ادارې تر مخه دا وخت د افغان پارلمان په 249 چوکیو کې 88 ښځو ته ځانګړې شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی اسماعیل قاسم یار وایي ښځو ته ډاډ ورکوي چې د جګړې د ختمولو او طالبانو سره د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره به د دوی په حقونو هیڅ جوړجاړی نه کیږي.
هغه آزادیګانې او حقونه چې دوی په قانون اساسي کې لري، هر توافق او مصالحه چې وشي د اساسي قانون په چوکاټ کې، هیڅ کله داسې یو توافق منځته راځي نه چې هغه د قانون اساسي سره جخت بنه وي.
بلخوا د طالبانو ځینې لوړپوړو پخوانیو غړو چې اوس په کابل کې دي مشال ریډیو ته ویلي چې که طالبان د مذاکراتو له لارې د حکومت برخه جوړیږي، نو د ښځو د حقونو په شمول به د نورو مسلو په اړه هم خپلې پالیسۍ نرمي.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه تاسو اوري. راځي چې دا وخت د رشید خان چې ځوان سندرغاړی دی د سوابې سره تعلق لري، دغه په واز دا سندر وورو.
تیر میں پزڑا باندھنا کام پڑے رے، تیر میں پزڑا باندھنا کام پڑے رے، کلیا پستا آستا 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 میں احترام کڑے رے، لاڑے خوشالے بلاڑے بابا چلاڑے خوشالے بلاڑے بابا چلاڑے خوشالے بلاڑے بابا چلاڑے خوشالے بلاڑے دے دغم سر ناکام کڑے رے، کلیا پستا آستا 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 میں احترام کڑے رے، آستا میں احترام کڑے رے.
اوریدونکو د راشد خان په غږ مسندره واوریده او د خبرونې نیمایي ته رسیدلی یو. نو له بوریوال کاکړ به د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې مشال ریډیو ته ویلي چې تیر ورځ د دوی جټ الوتکو د خیبر د تیرا په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې شاوخوا درویشت وسلوال وژل شوي دي. بل پلو د پاکستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې په اورګزی ایجنسی کې هم د جنګي الوتکو په بمباري کې د وسلوالو د مړو شمیر څوارلس ته رسېدلی. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې ده چې په زندانونو او توقیف خانو کې دي د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یوناما د بشري څانګو د مشر ویلي چې د اصولو له مخې دا اداره د هغو کسانو نومونه نسي په ډاګه کولی چې په زندانونو کې د سختې شکنجې او بد چلند په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. د افغانستان په خوست ولایت کې د سولې د عالی شورا سیمه ییز چارواکي وایي کچېری په افغانستان کې د سولې د بهیر په وړاندې په یو شمېر کورنۍ سیمه ییز او نړیوال خنډونه لري نسی نو رواني هڅې به سم نتیجه ورن کړي. په خوست کې د سولې د شورا یو غړي عزیز الله ځلان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی چې له وسلوالو مخالفینو سره د خبرو اترو لپاره د اعتماد لومړني شرایط برابر کړي. د امریکا سینیټ منظوري ورکړې ده چې سینیټر جان کیری دی د دې هیواد د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر سي. د سې شنبې په ورځ څلور نوي کسانو د جان کیری په حق کې او درو نورو د هغه پر ضد رای ورکړې ده. نوموړی بالا سوګند پروتوکول وروسته د میرمن هیلری کلینټن ځای ونیسي کومه چې له تیرو څلور کلونو راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ده. او ملګرو ملتونو نن یعنی د چهارشنبې په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس رابللی دی چې د شام د ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو ارب ډالر غوښتنه وکړي. په شام کې د کړکیچونو حالاتو له کبله شاوخوا اووه لکه کډوال د دې هیواد ګاونډیو هیوادونو ته اوښتي او هلته میشت دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اور دن کو برطانوی ورسپانې ګارډین د پاکستان د پنجاب مرید کې کې د هغو مذهبي سکولونو په اړه لیکنه کړې ده چې ویل کېږي لور پکې ډلې لخکرې طیبه سره تړلې حافظ سعید یې سرپرست دی. د بلې خواته د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د راتک پر ویره سربیره د سکولونو په ملاتړ کې زیاتوالی راغلی دی. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو غټکی وړاندې کوي.
ورسپانې ګارډین لیکي پر ځای د دې چې پاکستانیو چارواکو د پنجاب په مریدکې کې هغه مذهبي سکولونه او مدرسې تړلي وای چې له اروپا کې ډلې لشکره طیبه سره د تړلي حافظ سعید روزنیز مرکزونه بلل کیږي، بلکې دوی ورسره مرسته کوي چې بیا یې تعمیر کړي او استادان یې وروزي. ورسپانه لیکي دا مذهبي مدرسې او سکولونه د هند له پولې شاوخوا 50 میل لري په مریدکې کې پراته دي. د ورسپانې په لیکنه د پنجاب حکومت لخوا ګمارل سوي روزونکي به په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سکولونو د استادانو روزنه پیل کړي. دا د صوبې په اتلسو مذهبي سکولونو کې د سخت دریځۍ د مخنیوونکي پلان برخه ده. ورسپانه زیاتوي له دې سره په هغو مرکزونو کې د پاکستاني ریاست شکیلتیا زیاتیږي چې د کوم واقعه په 2003 کال کې د هند په بمبئی کې له ترهګرو بریدونو وروسته په خپل لاس کې اخیستی و. د ګارډین په لیکنه ډیر خلک اوس هم دا فکر کوي چې د دې مذهبي سکولونو سرپرستی اوس هم حافظ سعید کوي، د کوم پر نیولو چې امریکا لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. حافظ سعید له لشکر طیبه او د دې اروپا کې ډلې له مطبوعاتي څانګې جماعت الدعوه سره په نږدې اړیکو تورن دی. ورسپانه د ترهګرۍ د یو مخنیوونکي چارواکي مشتاق شکیرا له خلیلې کې چې د پنجاب د حکومت دا ګام به په لوستونکو کې د سخت دریځۍ د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د هغه په وینا بله مهمه خبره دا ده چې د پنجاب حکومت به جماعت الدعوه دې ته وهڅوي چې د پاکستان له پولو بهر دي له جهاده خپل پام دې ته واړوي چې په ملک کې د خپلو سکولونو او نور خدمتونو شبکه پراخه کړي. د لشکری طیبه په اړه معلومات لرونکي سټیفن تنکیل ورسپانې ته ویلي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستان دا اروپا کډله د تل لپاره لمنځه وړل غواړي او کنه، کومه چې پاکستان له ډیر وخته تر ځان د مضبوط ګاونډي پر ضد کارولې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د هلمند په مرجع کې د هلکانو د ښوونځي مشر استاد دا ښوونځی په تیرو درو کلونو کې په نادر توګه بېله کومه مداخله خلاص ساتلی دی. بې امنیتي، اداري فساد او لوجستیکي ستونزې زیاتره د دې سبب کیږي چې هغه ښوونځي چې خپلې دروازې خلاصې ساتي کافي سامان آلات نه لري او انتظام سم نه وي، نو په داسې حالاتو کې ډېر میندې او پلرونه ویره لري او خپل ماشومان ښوونځیو ته نه استوي. ورسپانه له هلمند د پارلماني غړي نسیمه نیازی له خلیل کی چې واز مرجنه بلکې د هلمند د ټولې لری پرتی سیمه همدا سید نسیمه نیازی په انتخاباتو کې تر برخه خښتو وړاندې د هلمند په یو شمیر شونځو کې درسونه هم ورکړیو. ورسپانه د شوونې د ولایتي مرکز له خلیل کلی چې اوس هم په هلمند کې یو لک او څلوېر زره ماشومان په سکولونو کې ثبت شوی دی.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو د نوي وزیر په توګه د سېنیټر جان کیری ټاکنې هندوستان اندېښمن کړي، ځکه چې ښاغلی کیری د پاکستان ښه دوست ګڼل کیږي او پر ټاکل کېدو یې په افغانستان کې د هندوستان ګټو ته زیان اوښتی شي. بشیر ګواخ د دې مقالې غټکی راوروي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه لیکي چې سېنیټر جان کیری د بهرنیو چارو وزیر کېدل نه یوازې د دې هېواد د بهرنیو چارو د پالیسۍ کارپوهان څاري، بلکې هندوستان یې هم په اندېښنه کې اچولی. ورځپاڼه لیکي د دې اندېښنو وجه دا ده چې هندوستان وایي جان کیری د پاکستان د نظر سره ډېره همدردي ښیي. وال سټریټ جرنال لیکي چې سېنیټر جان کیری د پاکستان په اړه وایي اسامه بن لادن ته په رسېدو کې د پاکستان مرستې نه دي ستایل شوي. کیری دا هم ویلی چې د پاکستان په وړاندې باید ډراماتیکه، سخته او تیزه پالیسی خپل نشي، ځکه چې داغه په فکر پاکستان افغانستان ته د امریکایي رصد د لارو لوجې اهمیت لري. په 2009 کال کې پاس شوی د پاکستان لپاره د 1.5 بلین ډالرو امریکایي مرستو بل هم داغه په نامه نومول شوی او کیری لوګر برمن بل ورته ویل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره پاکستان دغه نومول ستایلی او امریکا کې سفیر شری رحمان جان کیری همیشنه ملګری بللی. ورځپاڼه لیکلی هندوستان د دې هر څه په اوریدو خوشاله نه دی او مطبوعاتي جان کیری د پاکستان دوست ګڼي چې د دوی په وینا دلی سره یې ملګرتیا ښه نه ده. وال سټریټ جرنال لیکي افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو شتون چې له 2014 کال وروسته به ووزی د هندوستان ګټې ساتلې. د ورځپاڼې په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر پاکستان دا فشار ساتلی و چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې دی لا نور ډیر کار وکړي. خو اوس د هغې پر ځای د امریکا د بهرنیو چارو نوی ټاکل کېدونکی وزیر جان کیری د پاکستان لخوا وار د مخه کړي کارونه راپورته او روښانه کوي او له هغوی څخه د نورو ګامونو پر اوچتولو ټینګار نه کوي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې لیکلي پاکستان په دې وروستیو کې د ځینو طالبانو په خوشی کولو سره له 2014 کال وروسته افغانستان کې د خپل اغیز ساتلو لپاره نوي کوششونه شروع کړي. پر کابل د دوی د کنټرول د نو هڅو هندوستان اندېښمن کړي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې افغانستان کې د پاکستان په وړاندې د توازن ساتلو لپاره د هندوستان موجودیت ضروری دی.
مشال
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو، په ایران کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو وړاندې په روانه میاشت کې دغه هیواد یو شمیر خبریالان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. د ایران د امنیتي ادارو کارکوونکو د خبریالانو پر کورونو او دفترونو چاپې وهلې او د دوی اسناد او سامانونه یې له ځان سره وړي دي. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې جوړ کړی رپورټ له فرخنده وزیر اورو.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلیکی په ایران کې د راروان جون د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وړاندې یو شمیر جرنالستان نیول شوي دي او دغه لړۍ لاروانه ده. د تیرې اتوار د ورځې نه د شپږو خبری ادارو د یو درزن نه زیات خبریالان د دغه هیواد په مختلفو برخو کې نیول شوي دي. لیکواله ګلناز اسفندیاری وایي د راروان انتخاباتو وړاندې د میډیا اواز بندول داسې ښکاره کوي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر وخت خلک د حالاتو نه خبره وساتل شي او د ایران رژیم غواړي د خلکو د خوښي نه بلکې د خپل خوښي کار ترسره کړي. ایرانی چارواکي وایي دوی غواړي پاک او شفافه انتخابات ترسره کړي او چې په دغه دوران هیڅ بدنظمي مخې ته رانه شي. په 2009 کال کې کله چې ولسمشر احمدی نژاد په دویم ځل منتخب شو، نو د تهران په شمول په یو شمېر ښارونو کې شخړې مخې ته راغلې او سړونکي وایي اوس د خبریالانو نیول کېدل دا ښکاره کوي حکومت غواړي هر څه د دوی د منصوبې مطابق سره شي. په تهران کې د مخالف ډلې یو فعال محمد نوریزاد مشال ریډیو ته وایي د خبریالانو نیول کېدل هغه ادارو او تدوی کارکونکو ته دړکې ورکول دي چې په ایران کې د بدلون لپاره هڅه کوي. نوریزاد وایي
موږ د انتخاباتو اړخ ته روان یو او ځکه چارواکي د بدلون غوښتونکو مطبوعاتو خلاف د اقداماتو کولو ضرورت لري او داسې یوازې د ویرې او خبرداري ورکولو لپاره کیږي.
د ایران اسټبلیشمنت همیشه په دغه هیواد کې خبریالان په نښه کړی دي او د هغه خلکو د اواز د بندولو کوشش یې کړی چې غواړي په دغه هیواد کې د بدلون لپاره کار وکړي. د تیرې تور په ورځ یو شمیر خبریالان د هیواد په مختلفو برخو کې ونیول شول او امنیتي ادارې وایي دوی د هغه خبریالانو نه د دوی د پیژنګلو اسناد او موبایل ټلیفون هم اخیستي دي. د دوی د دفترونو پلټنې کړي او هغه ټول ډاکومنټریز، کیمرې او نور سامانونه هم نیولې دي او داسې ریپورټونه هم دي چې د ځینو خبریالانو د کورونو تلاشۍ اهم شوې دي. د فرانس د میډیا د سارنې یوه اداره وایي په ایران کې د یو شمیر نورو خبریالانو د نیولو وارنټ هم جاری کړل شوی دی او په روانه میاشت کې د یو شمیر خبریالانو نه د هغوی د روانو انتخاباتو د کار په اړه پوښتنې روانې دي. اخوا د ایران د کلتور وزیر محمد حسینی نن ویلي د خبریالانو نیول کېدل د هغوی د کار له وجې نه دي شوي بلکې د دغه نورې امنیتي وجوهات دي. د خبریالانو یوه اداره کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ بیا وایي ایران په جهان کې د خبریالانو لپاره په دویم نمبر هغه هیواد دی چېرته چې تر ټولو زیات خبریالان په جیلونو کې اچول کیږي. په تیر کال کې 15 خبریالان د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي.
ګرانو مینوالو، قدرمنو، زه کمرګل یم. د مشال راډیو خپرونه همیشه اوزاورم او ډېره دلچسپه او ښه ده. خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښه شي.
اوریدونکو، اوس درته د عامر او طاهر په خبرګو وازنو چې دواړه ورونه دي په پیښور کې د موسیقۍ یو ځانګړې ډله ځانته لري، د غوی د سندره درورو. اوریدونکو، اوس هم د ځوانانو د فعالیتونو په حکله دا یو رپورټ. په پاکستان کې هر کال شاوخوا 15 لک خلک په مختلفو نشو وخته کیږي چې زیاتره پکې ځوانان او زده کوونکي دي. ځوانان ولې په نشو وخته کیږي؟ له وجې هغوی په خپله او کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي او دا چې خلک د نشو نه څرنګه منع کېدی شي. په اړه یې زموږ د همکار اسرار عالم مومن دا رپورټ اورو.
د پاکستان په سی ایم ایچ لاهور میډیکل کالج کې د پروفیسر ډاکټر محمد اشرف چودھری لمخې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 15 لکه خلک په مختلفو نشو اخته کیږي او دا مهال د نشیانو شمیر شاوخوا 80 لکه تر رسیدلی دی چې پکې 15 لکه کسان د افیمو او 9.5 لکه د هیرون یا پوډرو نشه کوي او 2 لکه د سرنج په وسیله ځان ته نشه خېجوي. د ډاکټر اشرف لمخې په نشي اخته ځوانانو کې زیاتره زده کوونکي دي. په تعلیمي ادارو کې زده کوونکي د نشه یي توکو استعمال ولې کوي؟ په دې اړه د پېښور یونیورسيټي یو زده کوونکی زاید احساس د خپلو ځنو ملګرو قصه داسې بیانوي.
یو خدای دې چې فیشن په تور ته پیله سیګریټ شروع کی، بیا دا غي نه بعد ورو ورو اډیکټ کیږي او چرته په محفل کې چرسو شراب. زما یو ډاکټر ملګری و چې هغه به چرس کل مو هغه ویل دی را چرس سره دوه کارونه کیږي، یو خو مزغه تیزيږي، دویم دا دې چې سړی ته خوب نه ورځي. مونږ ته هم کله کله محسوسېدا چې واقعي دې دې شي ځنو مثبت اثرات دي. که زه یې تاو ګورم نو زمونږ ملګری دی او زمونږ په نسبت غی وختم سپین دی او غفره می زیړ دی او بلدا دے چغی ذہنی طور باندې غی ڈیپینڈنٹ دی پا اگے نشے باندې.
همدارس د خبر پختونخوا د شبقدر حلیمزو سیمه یو ځوان زولن وای مخکې به یې خپل روزګار کوو، خو د کله نه چې یې د هیروین نشه شروع کړي نو د خلکو د خندا شوی.
مخکې مې چې لو قصابې کول اوس دې شي ګر کړو بس دې لاس نه شو کول غفره باندې خرج کړی بس سوک پٹاخ را تخ داسی سوک سکی سوک سکی لشل روکی و بل نوالی و آوالی.
د شپقدر حلیمزو سیمه یو مور چې زوی د پودرو نشه کوي وای لزوی ډیره تنگ راغلی.
په دنیا کې په یو خبر هم نکېږي نشه خیر ته کې نو لیم جامی لاله تا مارا کې غم نه نه خرڅی کې چپړیم نه نه خرڅی کې وای پیسې را کړې پیسې کوم لري مارا چارا کړې دي ابل اور پولیس ونه هغه پولیس مې زنه نه ونه مال وی نه څه زبانن لگا دما شمه.
همدارنګ فریاد د یاد سیمه یو بل مور هم کوي چې یو زوی یې د هیروین په نشه مړ شوی او دویم یې هم د نشي عادی دی.
یو پچ منډا بل پچ منډا نه کېده کار کړه یو لختي کې ګوره کړه بل لختي کې ګوره پی به بار وکړي پدې ځانون ما وځه زماړې دې ته تخت ولې او دا غم را دنه شي یو پر دې ونه مې را ری ولې نه شګې دې کاولا دا غلا کان ټول کې مې کا.
په پېښور کې د ذهني ناروغي او ډاکټر خالد مفتي وای په سیمه کې د بدمنۍ او بیروزګاری لوجه ځوانان د نفسیاتي مسلو سره مخ کیږي او بیا د خلاصي لار په نشو کې لټوي.
ہر جگہ کے چرس موجود دے پوڈر موجود دے نو نشے چھونم موجود دی ہر قصبہ دے خپل حالات واقعات راضی او لوے فیملی جی او نوکرے رشتہ پیسے مصیبت سرا گٹی ذہنی پریشانیاں دی پورا علاقہ کے افغانستان پاکستان منطقہ کی جنگوں نے دی
زوانان لنشو سخا سرنگ بچی دے شی. د نفسیاتو ډاکټر خالد مفتي وای کچاري مور پلار خپل بچو ته وخت ورکړي نو یو ځوان به هم د نشو پر لار لاړ نشي.
علاج چې دی نن سبا ډېر آسان دی، خاص طور باندې اولنې فیز کې دا دی چې هغه له دوایانو په ذریعه بدن نه اعظم سیلز نه داشونه وباسي. دا اتین او پودر نشه چې دی 72 غنټو کې تقریبا بدن نه وځي. دا شانتي چر څو چې دی هغه د سیاسته نیمالي شراب چې دی هغه لږ زیات دی مالي زخم دا وایم چې مور پلار چې دی کنه نن سبا ډېر مصروفي یا پروفیشن کی دی یا غریبانان دی خپل ٹائم نہ ورکی کوالٹی ٹائم سٹڈی سفمان راجی یا ادیشی یا نور چتا پروگرامون راجی بچو لا وقت نہ ورکی.
ڈاکٹر خالد مفتی جاتوی کچری مور پلان د خپل بچو په مسلو ځان خبر کړي نو تر ډیر حد بعد د هغوی بچی لنشو څخه بچي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا د زراعت محکمې لخوا د پېښور په زری پوهنتون کې دورزنې غونډه پیل شوې چې مخې زمیدارو ته د ورپېخو ستونزو د حل او د سوبې د زراعتي حاصلاتو د کولو په لارو چارو غور کول دي. په دغه غونډه کې د پاکستان د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو زمیدارو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. اسرار اتل پرې له پېښوره رپورټ لري.
د پېښور په زری پونتون کې د خیبر پختونخوا د زراعت او د سانګې لخوا د یو ایس ایډ په مرسته دورزنی غونډه د اګرو بزنس پروسې په نوم شروع شو چې پکې د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ډېر شلوي زمیداران برخه اخلي. د غونډې مقصد د سیمې د کروندې معیار ښه کول او زمیدارو سره دغه لړ کې مالی مرسته کول دي. د یادې غونډې د اهدافو په اړه د خیبر پختونخوا د فارم سرویسز پرس سیکرټر مشال ریډیو ته وایي.
زمون لمزب د مختلفو ضلعونو خلک راغلي دي، ډېر شو ضلعونو چې هغه د فارم سرویس سنټر سوق
صدران دي سوخ جنرال سیکریټریان دي سوخ سیکریټریان دي او دې ګرو بزنس والا شری د دې سره دی راوختلو او دغه سره په دې باندې خبره کیږي چې موږ متصل ګرندر کو یو سیډ ول په مر سمان دي دا پروګرام کیږي او د 15 کال لپاره یو کاري وشو کوم کسان چې راغلي زمیدار ترجمانان دي کنه دا غیره لګیلی په خپل خپل سنټر پم سر سنټر نه
د خیبر پختونخوا د زمیدارو د کمیټې غړي صلاح الدین وای چې په کلیوالو سیمو کې زمیدار د زمیداری خپل کلچر لري خو ل دوی هڅه کوي چې زمیدار د زراعت او د سانګې لخوا زرا جوړ غونډې اهداف ته نږدې کی
د زمیدار کم کلچر چې نه د بزنس د نه خپل زمیداری دا غنی چې سره زیار خوري او دې ته اهمیت نور کوي کوشش دا کوي چې دا اویرنس یا چې زمیدار چې کم نه دی هم بزنسمن شي هم زمیدار شي
دوی مشال ریډیو ته په خپل خبرو کې زیاتوي چې د یادې پروسې نه به زمیدارو ته ډېر ګټه ترلاسه شي د خیبر پختونخوا د زراعت او د سانګې معاون او د یادې غونډې را جوړونکو محمد اسرار وایي چې دوی په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې نولس دفترونه لري او غواړي چې د کروندګرو د پرمختیا لپاره کار وکړي
دا د ملک په سلور وړو سوبو کې په سپیشل ایریاز فاټا فانا ای جی کی په دې کې چې غوښتنې نه امپلیمنت کیږي او زموږ غوښتنې نولس ریجنل دفتر دي په ټول پاکستان کې او زمیدارو د ډیولپمنټ لپاره هم کار کوي
د یاد ولول دا چې یادې غونډې ته د ایګرو بزنس د پروسې نوم ورکړل شوی چې 15 کلنه موده لري او د قبایلی سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې به نه یوازې د کروندګرو مالی مرسته وکړي بلکې وخت په وخت به د زمیداری نوې آلاتو کارولو ته هم آماده کړي اسرار تل مشال رادیو پېښور
اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په سواد کې د تحصیل چارباغ د ګلی باغ کلیوتن شیر محمد خان 15 کال وړاندې یو جنریټر جوړ کړو چې د محالې هم په وړیا توګه د بجلی پیدا کولو لپاره کاروي نوموړی وایي خپل دغه جنریټر د بجلی د لوډ شیډنګ او د اپډا د بلونو لغمه خلاص کړی دی په سواد کې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان له شیر محمد خان سره خبرې کړې دي او دغه یو رپورت یې برابر کړی دی
د سوات مرکزی خار منګورینا 40 کیلومتره لری تحصیل چارباغ ګلی باغ کې شیر محمد خان نومیتن 15 کال وړاندې د خپل جرندې سره نږدې په اوبو چلون کې جنریټر جوړ کړو چې ترې هغوی خپل کور خواو شا رشتہ دارو او نږدې جماعت ته ویډیا بجلی ورکوي شیر محمد خان چې اوس یې 15 اتیا کال عمر دی وایي چې دوی دغه جنریټر سره 1.5 لک روپۍ باندې جوړ کړو او اوس پورې ترې ویډیا بجلی ترلاسه کوي
سرکاري بجلی خو تاسو ته پاته ده کنه چې دا هغه څه حالات دي
د شیر محمد خان مشر زوی اجمل خان وایي چې کله سوات کې ترهګری او بیا سیلابونه راغلل نو دغه وړکی د بجلی ماشین دوی ته او خواوشا یو شمیر کلو ته اسانتیاګانی ورکړي دي
لاول ولا گاونو دی په یو ټایم باندې 21 پن کې دوه واشنگ ماشینونه میزایل موټر او د اوبو درې راډونه دا یو ټټه موچت کړو
اجمل خان زیاتوي چې دغه د بجلی ماشين یو وار لګول دي بیا پرې نور خرچه ناراضي او کچره سواد کې زی په زی داسې ماشينان ولګول شي نو د بجلی ستونزې به ختم شي
زما په خیال په سواد کې دونه پوره کېده شي چې که بهر نه نو د ضلع سواد خپل ضرورت په دی وبو باندې او په دغه باندې پوره کړي
د ګلی باغ اوسیدونکو وایي چې د بجلی جوړونکې دغه ماشين لوجه د کلی اولستا ډېری اسانتیاګانې ترلاسه دي
انور شیر منوم ده د دې 24 غنټې بجلی دنه جمعات لور کړی دا خوښ شکرون لور کړی دا خپل هغه ایمرجنسی لایټ چارج کوي اېن ټایم سم سره راځي د هر قسم خلک راځي خپل هغه سہولت دین علي
میر زمان خان ګلباغ اوسیدون کوم دي ډیر اسانتیا نه ګان دی چې لکه وابډا د بجلی سپتا نه لګي او خلک ورته سبقونه وایي وبو پکره هو باسي
شیر محمد خان زلمی زوی اجمل خان وایي چې پلار یې دغه د بجلی جوړولو ماشين 15 کال وړاندې جوړ کړو ولی اوس د دوی د بجلی ضرورت سیوا شوه ده د هغوی د اوبونه د بلغټ جنریټر جوړولو پروژه شروع کړی ده چې ډیر ضربا تیار کړی شي او د کورونا علاوه دغه بجلی به د نورو ضرورتو لپاره هم استعمالوي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیز خبرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اور درو ته موږ جوړ بیرته دې لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناشته يم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دې
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سرا
تاندې هیلې
اوریدونکو د افغانستان پر انګرهار کې د مهدد داوا په نوم یو انسټیټیوټ په ټولنه کې د دینی عالمانو د کردار تر سرلیک لاندې بغونډه جوړ کړه چې پترس کې د انسټیټیوټ د اولې دورې 15 تنو فارغانو ته چې د جرنالیزم او اقتصاد په برخه کې زده کړې کړې وې د فراغت سندونه ورکړل شول په دې اړه نورحال جلال آباد د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکوي
د مهدل داوا انستیتوت مشر جان بټ چې د انګلند سره تعلق لري وایي چې انستیتوت د داسې موخې لپاره کار کوي چې دینی عالمان د دین د کارونو ترڅنګ دنیاوي کارونه هم وکړي. نوموړی وایي
د افغاني ټولنه کې علماو ته داسې کتل کیږي چې دوی یو په شا تلونکي یو قوت دي. د ادارې دا مقصد دی علما یو تعمیري رول په معاشره کې ولري او چې دوی د عصر په چوکاټ کې دوی کار کولی شي، هم د دین خدمت کولی شي او هم د ټولنې خدمت کولی شي. دوی زیات خو د جومات او د مدرسې پورې محدود دي. موږ غواړو کنه چې جرنالیزم ته هم راشي، چې د تجارت هم وکړي، خپل ژوند هم ښه کړي او هم د دنیا د حالاتو نه خبر شي.
یو تنقاری چې د مدرسې له زده کړو وروسته یې په یاد انستیتوت کې د اقتصاد په برخه کې زده کړې کړې وي او د فراغت سند یې ترلاسه کړی و، مشال راډیو ته وویل چې د عصري علمونو کوم مهارتونه زده کړي په خپل ژوند کې به ترې نه ګټه واخلي.
زمانم عزیز الرحمن د کاپیسا ولایت، مونږ د بی بی په څنګه کې د تجارت او اقتصاد څنګه کې زده کړې وکړلې. دغه زده کړه ډیره مثمره وه، ځکه مونږ ته هغه وسایل په دې انسټیټیوټ کې مهیا وو چې د نن عصر سره مناسب دي، لکه آنلاین انټرنیټ، همدغه رنګ د کمپیوټر په مختلفو بخشو کې مونږ زده کړې وکړلې. انشاءالله مونږ به د خپلو مهارتونو نه چې کامله استفاده کوو.
او یو بل تن پاریخ چې د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کړې وي وایي چې د دین لکار سره سره به د ژورنالیزم په ډګر کې ټولنې ته خدمت وکړي.
نوم بشیر خان د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غواړو چې نور هغه ملکونو ته چې هغوی په افغاني علماو باندې د تروریستانو تور لګي، دا ثابته کړو چې افغاني علما تروریستان نه دي او د دنیا سره روابط جوړول غواړي.
د مهدل داوا انستیتوت چارواکي وایي چې اداره به یې ډیر ژر دا وړتیا پیدا کړي چې د آنلاین پروګرام لدارې د افغانستان د نورو ولایتونو دینی عالمان په خپل پروګرام کې شریک کړي، سو په دې وتوانېږي چې دینی عالمان د دین د کارونو ترڅنګ دنیاوي کارونو ته هم مخه وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کومه د قزباده ورځ راوتلې مې وېڅ زړه کوي لګ
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم فولې وکړلې.
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي، دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اورېدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه اخیرنۍ او شیبو ته رسیدلی یو. تاسو د همایون خان په غږ د وطنی ځا سندره ووري او په روانه خبرونه کې مونږ بیا هم له تاسو سره یو.
Sun
بندے بندے چوپیلنا راوڑا بندے بندے چوپیلنا